دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه احمد شاه زمي هر کله کوم. په دې غړي کې د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه اوریدلای شي. خو تر څو وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل څخه واوري.
د کراچۍ و عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ته د ریاست ضد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په کوټه کې په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. ټاکل شوي چې روسیا او اوکراین نن د مذاکراتو په دویم پړاو کې پر اور بند کړي. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو غړي قاضي طاهر مسید ته د ریاست ضد د وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. د نوموړي د غورځنګ د یو شمېر نورو تورنو غړو وکیل قادر خان بیګا مشال راډیو ته ویل تر پرونی فیصلې وروسته پولیسو مسید له عدالته گرفتار کړ او د کراچۍ زندان ته یې وړ. د ویل پر مسید په 2019 کال کې د غورځنګ د یو احتجاج پر مهال د ریاست ضد وینا او د خلکو د پارولو په تور مقدمه دایره شوې وه چې له وجې هغه نه هم میاشتې زنداني و خو اوس مهال په ضمانت آزاد و. د زیاته کړه چې مسید د هغه کال په احتجاج کې ګډون نه وکړی او هغه مهال په ډېر اسماعیل خان کې وو. نو ځکه د عدالتي فیصلې ضد په سندھ های کورټ کې غوښتن لیک دایروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته په وینا کې ویل دا ډول پریکړې د پښتنو د حقونو لپاره له سوله ییزې او قانوني مبارزې نشي په شا کولی. په کوټه کې په یو چاودنه کې د یو پخوانی پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د کوټې د پولیسو یو مشر سید فدا حسن شاه بیګا خبریالانو ته ویل چاودنه پرون ماښام له کنداري بازار سره نږدې پر فاطمه جنا سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې پر مهال شوې ده.
تین ابھی تک شہید ہوئے ہیں جس میں ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں.
تر اوسه پدې پیش کې درې کسان شهیدان شوی دي. پاغه کې په خوانې ڈی ایس پی اجمل خان هم شامل دي او اتلس نور کسان زخمیان دي. په کوم کې دوه پولیس افسران هم شامل دي.
خو د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیگ خبریالانو ته ویل چې د چاودنې له ځایه څلور ویشت ژوبل کسان وروړل شوي چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. د بیګانې حملې ذمواري چا نه ده منلې. په تیرو میاشتو کې د بلوچستان په مرکز او نورو ښارونو کې د نامنیو یو شمېر پیښې شوې دي. د ډسمبر په پای او تر هغې مخکې په اکتوبر کې په کوټه کې په دوو چاودنو کې د یو شمېر پولیسانو په ګډون تر لسو زیات کسان ووژل او ډېر ژوبل شول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پولیسو ته امر کړی دی چې په کوټه کې دې د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د دویګر سیدګي سیمې اوسیدونکو بیګا د انتظامی تر ډاډ وروسته احتجاجي پرلت ختم کړ. دا پرلت د مارچ پر لومړۍ نیټه تر هغې وروسته پیل شو چې امنیتي ځواکونو پر سرتیرو د وسلوال برید په غبرګون کې د دویګر سیدګي 28 اوسیدونکي ونیول. د شمالي وزیرستان انتظامی وایي وسلوالو پر هغه ورځ د ډیورنډ کرخې له هغې خوا څخه پر پوستا ډزې کړې وې چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د سیمې اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال پر خلکو تشدد هم وکړ خو وروسته یې 14 کسان خوشې کړل. د پرلت یوه ګډونوال مولانا نور اسلام بیګال مشال راډیو ته ویل له انتظامي څخه د پاتې کسانو د خوشې کولو تر وسلوالو بریدونو وروسته د ځایي خلکو د نه ځورولو او په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې وکړې. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل چې له پرلتوالو څخه د نیولو کسانو د خوشې کولو لپاره وخت وغوښت خو او ورته د هغوی د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړ چې تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې روسیا او اوکراین نن د خبرو په دویم پړاو کې پر داسې مهال پر اوربند وغږیږي چې روسیو پوځي ځواکونو پر خارکیف بمبارۍ ته دوام ورکړی او د اوکراین دوه بندرونه یې محاصره کړي دي. د بیلاروس په بریست سیمه کې د دویم پړاو د خبرو مخه د جګړې درول دي. خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دې تړاو کم نږدېوالی لري. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویټرز اژانس او سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې روسیا باید پر اوربند د مانادار خبرو تر پیل مخکې پر اوکراینی او ښارونو بمباری ودروي. د دویم پړاو د مذاکراتو پلانونه پر داسې وخت جوړ شوی چې پر نړیوال کچ مسکو د لا زیات یوازیتوب په حال کې دی. ځکه چې بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د نړۍ زیاتره هیوادونه یې پر ضد ودرېدل او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې له اوکراینه دې ځواکونه وباسي. په همدې حال کې د نړیوال جنایي عدالت څارنوال د روسیې پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په پرونی پریکړلیک کې پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه شوې ده. د ملګرو ملتونو له 103 نوي غړو څخه 141 هیوادونو د هغه پریکړلیک چې لازم الاجرا نه دی په حق کې رایه ورکړه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک سمندرګي هیوادونو ته د سفر پلان اعلان کړی دی چې له اوکراین سره د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ شلوریزه سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. نننۍ لوبه د ډاکې په میرپور لوبغالي کې کیږي او ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي د مارچ پر شلمه وشي. نننۍ لوبه تقریبا 2 ساعته وروسته پیلېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د کراچي او عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او مخکښ فعال ته د ریاست ضد وینا په تور د عمر قید سزا ورولې. خو د تحریک مشر منظور پښتون وای د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اخوا په کوټه کې په بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. په شمالي وزیرستان کې د سیدګي سیمې اوسیدونکو د انتظامی ترډا ډورسته احتجاجي پرلت پای ته رسولې دي. خو د مومند یو شمیر اوسیدونکو بیا په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په هغه قبایلي ضلع کې د ډیم جوړېدو پر وخت متاثره کورنۍ ته تاوان ورکړي. د بهاولپور په اسلامیه پوهنتون کې د قبایلو او بلوچستان زده کوونکو وای انتظامیه ورڅخه فیس غواړي. حال دا چې د پنجاب گورنر ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځانګړو څوکیو به وړیا زده کړې ترلاسه کوي.
یونیورسيټي زمونږ د هغه مخصوص چوکیانه حکومت دی پاغه باندې فیس لګولې دي. د زمونږ غوښتنې کاوه نه منل شولې نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کوو.
او د ملګرو ملتونو په عمومي جرګه کې لوی اکثریت هیوادونو پر اوکراین د روسیې د حمله غندنه کړې ده. د دې ترڅنګ پر نور سیمو ایز موضوعاتو ریپورتونه لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په کراچي کې د ترګري زد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د کراچي یو غړي قاضي طاهر مسیح ته د ریاست زد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر بند سزا ورولې ده. د نوموړي او د پی ټی ایم د نور گرفتار او تورونو فعالانو وکیل قادر خان پر ماشا مشال رادیو تول د پرونی عدالتي فیصلې زد د سند های کورټ درخواست ورکوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په کراچي کې د سند اسمبلی مخته د غورځنګ احتجاجي پر لته د پر ماشام په وینا کې ویل چې دا ډول فیصلې د پښتنو د حقونو لپاره له قانوني او سولیز مبارزه نسر ګرځولای. پی ټی ایم چې د فروری له 13 نیټې راهیسی په کراچي کې احتجاج پیل کړي غوښتنه کوي چې زبای حکومت د غورځنګ د مخکښ او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه دی خوشی کړي. د سند حکومت بیا وای د وزیر پر وړاندې ریاست زده ویناګانو او د خلکو پارول په تور درې قضیې په عدالت کې روانې دي ځکه مقدمه نس ختمولای. په دې نور تفصیل د نیاز علي خان پر راپور کې واوري.
د مارچ په 2 په کراچۍ کې د تر هرګرۍ ضد یو عدالت نمبر 2 د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو غړي قاضي طاهر ته د عمر قید یا عمر بند سزا ورولې ده. دا عدالت د پریکړې وروسته پولیسو سمدستي قاضي طاهر په عدالت کې نیولې او بیا یې د کراچۍ زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نور غړو او د قاضي طاهر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مارچ په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انسداد دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 پی ټی ایم غړي مولانا طاهر چې قاضی طاهر وته مو لیکيږي اغل د اټلری میدان تانه کې په دوي فیار 16/2019 رادیو د لمزيب د ریای د پاره مظاهره پریس کله مخه ته کړه وا د فی وی 147 149 124 ا 153 504 505 په دې کې ول عمر قید سزا ورکړه.
قادر خان ډوکیټ وایي چې په دې مقدمه کې پولیسو په قاضی طاهر نور الله ترين او نورو په ضد د ریاستي دارو په ضد د ویناګانو خلک د ریاست خلاف درا پارولو او نورې مادي لګولې دي. او قاضی طاهر په دې مقدمه کې وړاندې هم نه میاشتې په زندان کې وو چې اوس په ضمانت خوشې وو. قادر خان ریکیټ وایي چې پولیسو د کمی مظاهری رستو دا مقدمه درج کړي. قاضی طاهر په دغه مظاهره کې ګډون نه کړي او هغه په ډیر اسماعیل خان کې وو او په دې مقدمه کې پولیسو بیا ثبوت هم نه دی وړاندې کړي. قادر خان ریکیټ وایي چې اوس په دې پریکړې پر ضد سن های کورټ کې خواست کوي. بلخوا په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته د 14 فروری راهیسې په احتجاجي پر لتناس د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا د مارچ په 2 ماه په خپل وینا کې ویل چې موږ به خپل مبارزه جاری ساتو. داسې حال کې چې پی ٹی ایم د خپل مشر سره د 13 ورځو راهیسې د سن اسمبلی مخته په احتجاجي پرلت ناستی. د مارچ په 2 د پی ٹی ایم سره په لومړي ځل سن حکومت په ډاګه یا په رسمي ډول خبرې اترې پیل کړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړی او د توانایي وزیر امتیاز شیخ بیګا د مارچ په 2 د سن اسمبلی مخته ناست د پی ٹی ایم احتجاجي پرلت ته ورغې او د پی ٹی ایم په غوښتنو یې د هغوی سره شاوخوا 2 ساعته خبرې کړې. د خبرو اترو په وخت د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ مشر شاهي سعید، ډپټي کمشنر کراچۍ او د پولیسو افسران هم موجود وو. د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې سن حکومت سره یې لومبې خبرې شوي، نن د مارچ په 3 بیا د خبرو لپاره یو ځای کینی.
نن د مبای ګورنمنټ د خوا چې کوم د صوبایي وزیر دی امتیاز شیخ ور سره بیا د یو بل سړی چې عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر د سند شاهي سعید صاحب هم دی د ځان سره راوستلی وو، نو هغه یو قسم ګوا د منځ کردار زموږ د دوی په منځ کې ادا کاوی. نو خبرې وسولې، نو بیا امتیاز شیخ چې کوم د دوی صوبایي وزیر و هغه ډیر صفا وویل چې زه خپله مایر قانون نه یم او د ما سره خپل د حکومت طرفه دی د قانون مایر نه دی را سره، نو ځکه دا خبره سبا ته پرېښوله چې سبا به یو بل دور یو بل میټینګ کیږي، هغه کې به شاهي سید صاحب هم موجود وي.
پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو د خوشي کېدو سره د نورو غوښتنو لپاره د فروری د 14 راهیسې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې سن حکومت د علي وزیر په ضد جوړی مقدمه بیرته واخلي. خو د سن حکومت وزیرانو او بیا په سن کې واکمن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سور ورځې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد جوړی مقدمه بیرته واخلي. په دې اړه به عدالتونه خپله پریکړه کوي. علي وزیر چې د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، د هغه په ضد په کراچۍ کې 3 مقدمې جوړې دي چې په یوه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ 13 په نومبر کې ضمانت ورکړې، خو په 2 مقدمو کې لا ضمانت نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټ پر لور. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون 3 کسان وژل شوی دي. پولیس وایي د تیر ماښام په 14 کې 13 کسان ژوبل شوی هم دي، خو د کوټي د سیویل روغتون وایاند وایي د پیښې له ځای څخه 40 ټپیان ورول شوی چې پکې د ځینو روغتي حالت خراب دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ مو کنداري بازار ته چیرمه د فاطمه جنا سړک پر کونج باندې تیر ماښام هغه وخت چاودنه وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مرستيال مشر ډي آی جی سید فدا حسن اول چې په دې چاودنه کې د 2.5 څخه نیول بیا تر 3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او دا چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې کله د غزا څخه د سټي تانې موټر پر ګزمت گڑی لا مختیر سوی وو.
3 ابھی تک شہید ہوئے ہیں جس میں ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں.
تروس پدی پیش کی 3 کسان شہیدان سوی دی، پاگی کی پخوانے ڈی ایس پی اجمل خان ہم شامل دی او 13 نور کسان زخمیان دی، پا کم کچی 2 پولیس افسران ہم شامل دی. دی وپشتنے پا جواب کی فدا اسن زیاد اکڑا چی دوی دا پلٹنے کار پیل کڑی دی، خطردم گڑی پوری چوک ندی نوالی او نہ ہمی ویڈلی دا ورستی پیش ذمہ داری قبل کڑی دا. بلغاڑی تا دا سیول اسپتال کوٹی ویان وسیم بیگ و مشالیډو ته ویل دي چې په پیښه کې د زخمیانو شمیره و څلورشته رسیدلې ده، په هغه کې د ځینو وزه سم نه ده. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده او خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د دې وروستي چاودنې په کلکه سرغندنه کړې. د نوموړي په وینا چې د بېګنا کسانو وزل ښکاره ترګري ده، د دې موخه د یو پلان لاندې د کوټ ښار امنیت خرابول دي. هغه په کوټ ښار کې د سکیورټي انتظامات نور ټینګول او پر مشکوک کسانو د نظر ساتل ټینګار کړي او ویلي دي چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده. هلته د کوټ په پولیس لاین کې د وژل سوي ډي اس پي اجمل خان د جنازې منستیر شپه ادا سوي دي. په کوم کې چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو او د بلوچستان د پولیسو د مشر ترڅنګ نور جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د دې څخه لمخه تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د کوټ د ساينس کالج په دروازه کې هغه وخت و زورور چاودنه سوی و کله چې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې کانفرنس مخبر ختمېدو. په هغه پیښه کې څلور کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلم مشال رادیو خوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان دوی ګر سیدګي او سیدونکو پر ماشام د نظامی چارواکو تر ډا درست خپل احتجاجي ناست پات ورسوله. هغه د مارچ پر لومړی نیټه تر هغه ورسته د میرامشاه د خبري اعلان مرکز مخ ته پر لټ ووه چې په وینای امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ د وسوال برت په خبرګون کې د هغه کلی او وشت کسان ونیول او پر ځینو خلکو یې تشدد هم وکړ. د سیشن به پورس په وسوال حمله کې دوه سرتیر وژل سیول. پر لټوال وای امنیتی ځواکونه ډیر لس نیولې کسان خوشی کړي خو نور اله هم لزان سره ساتلې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان غلام خان دوی ګرسیدګي او سیدونکو د دوه ورځې روان پر لټ تیر شپه تنظیمي سره مذاکرات او پس ختم شو. دغه پر لټ د غیب وروسته پیل شوه او چې د مارچ په لومړۍ نیټه دوی ګرسیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په پوسټر ډزې کړې وې چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه سرتیري وژلې ول. پر لټوالو په وینا امنیتي ځواکونو د پیخې پس د 22 کسان گرفتار کړي. سوارلس یې خوشي کړي. دیارلس لا هم د امنیتي ځواکونو سره دي. د پر لټ یو ګډونوال مولانا نور اسلام وای چې دوه هم شپه دوی د پریس کلب مخې ته ناست ول. بندي کسان دې خوشي کړي او ډاډ دې ورکړي چولسی وګړی به په داسې پیښو کې نه زوروي.
د 100% کوشش ته چې پرامن طریقه سره د مسله د مذاکرات ته بل طبيعي مين مطالبه دا دو چې کوم بنجون دی نیولې دي دو چې کوم دیتو ورنینګ ملاوه چې تاسو ځکه خلای خلی هغه دا واپس شي. نمبر 3 دا وا چې کوم د کلی رویادو پز کې د شناختی کارت او د انټری ډیر سيو ته مسله دو ټینشن دا کلتا چې کم سه کم پدا کې نرمي اختیار شي. مغربي سرحد دی پدا باندې د فوج خپل کنټرول رولي دی. میز د بس خبر نه دو چې میز پدا کې د کنټرول رولي کیما سابقا درنه کې میز سره مهدا شو یو چې کلغه سرچ اپریشن شي کوم مشرونو په اعتماد کې وخصتل شي نو کوم مشرون ټول وی چې مش په ټول حادثه لور خبر نه دي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې 13 ورځ پر لټوالو سره درې جرګې وشوي. اخیره د شپې مذاکرات کامیاب شول. پر لټوالو ته وخت ورکړي. بندي کسان به خوشي شي. د امنیتي ځواکونو سره خبرې روانې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غلم مشال رادیو خبري او زو د اسلام آباد پر لور. په اسلام آباد کې د مومند یوش میرو سه دونکو د خبريالو مرکز مخته احتجاج کړی دی. دوی مشال رادیو ته ویل حکومت پر سر ژمنه کړې و چې د مومند د ډیم جوړېدو لوجي اغیزمن کورنیو ته به تاوان ورکوي خو دا وعده تر اوسه نه ده پوره کړې. دوی هم دار از ویل چارواکو ځینې داسې کسان د مالی مرستو په پروژه کې شامل کړي چې له ډیم سره د شاوخوا سیمو اوسېدونکي نه دي خو انتظامی چارواکي د مظاهره کوونکو داوی ناسمې بولي او وایي ټولو اغیزمنو ته تاوان او د استوګنې متبادل ځایونه ورکړي دي. نور حال د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي.
دا د قبایلی ضلع مومند هغه کسان دی چا چې د مارچ په 2 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مظاهره په موقع باندې دا وویل چې دوی د مومند د ډیم متاثرین دي. دوی دا غوښتنه کوله چې د مومند د ډیم د جوړېدو په وخت باندې د دوی سره چې کومې وعده او لوزونه شوي وو په هغه باندې انتظامیه عمل نه کوي. په مظاهره کې ګډون کوون خپل خبره مشال ریډیو ته صدا سی ویلا.
زمان محمد ریاض نوم دی د پټي باندې اوسېدونکو ما تقریبا زمونږ نه کوم راغلي دلته زمونږ تقریبا 200 سال وکي کی دغه ځکه چې موږ اوسېګو تقریبا 66 خاندان نه دي کی متاثر شو کنه سر د دې کې سکه خاندان نه چې اوس کوم دی هغه له پکې چور له هغه لار نو ما سره پکې بل یو د لری او زی پیژن ما سره تعلق هم نشته دي. هغه را سره پدې کې شریک کړي چې دا تاسو سره شریک دي چې هغه نه دلته کوشتا نه سه بنیاد شتا نه بدلتي سم نشته دی د پندلې کې هغه باد دی او غیره سره شریک کړی دی ای ڈی سی
ما نامه دل زاده دا موږ د ممټې موسیدون کې موږ دین راغلی چې موږ د پورونو پیسې موږ ته خپل پور نه راکړي موږ بچي ذلیل پر موږ سره توکي رواني کړی دی چې کوم خلک هغه ته مطلب درته دا غو سره ناس پاسو دي افسرانو سره ټول سره هغه خلکو ته خپل خپل شی پور ورکړ
په بل طرف د مومند ضلع انتظامیه د مظاهرچیانو دا تارونه رد کړل او وی ویل چې دغه خلک زیاتوب ګټه د پاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغلي دي په دې اړه د ضلع مومند د انتظامیه یو غړي مشال ریډیو ته داسې وویل
زه ډاکټر محسن حبیب اډیشنل ډیپټی کمشنر مومند نه صرف دا دی چې د لینډ کمپنسیشن به ورکو چې کوم ځمکې پیسې دي کوم سوپر سټراکچر دی هغه پیسې به ورته نوېږي ور دې نه علاوه هغه یو سہولت لپاره او هغه خاص تور باندې دا هغه د ادرسې لپاره سرکار یو 6 میلیون ریسټلمنټ پیکیج هم هر یو ریسټل فیملی ته ورکړي مونږ چې کله نه دلته د مومند هم اکوزیشن اکټیویټی شروع شوه دا لینډ اکوزیشن اکټ سیکشن 4 امپوز شوه دا نو هغه ټایم چې کم خلک دلته پاتې کېدو ریل مستحقین دي د مومند هم معاوضه بیا رسته چلو او شو دا ډیر خلکو د لالچ پیدا شو نو خلک اوس رالو دو مش مخ کې شپږ مش مخ کې اته مش مخ کې اور الته ځان آباد کو دې لالچ کې هغه تم ریسټلمنټ پیکیج به ملو شي نو هغه اس پر لا مونږ هغه د پیکیج نشو ورکول نه هغه ته کمپنسیشن پیمنٹ ورکول شو
د یا د ونه ور دی چې په قبایلی ضلع مومند کې د مومند ډیم د تعمیر کار د کال 2021 په مئی میاشت کې شروع کړل شو او دغه ډیم به په کال 2025 کې سر ترسی د مومند ډیم په دې منصوبه باندې به 3.9 زیات ارب روپی لګي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږه غله مشال رادیو څاوري د پنجاب د بهلپور شهر په اسلامي پونتون کې د قبایلی سیمه بلوچستان د کوونکو وای د پونتون انتظامی ځانګړي څوکۍ ختمي کړي او سخه فیس غواړي دوی وای تیر کال په مارچ کې تر احتجاج وروسته ورسره د پنجاب گورنر ژمنه کړې و چې تر 2020 کال پورې به د قبایلی او بلوچستان د کوونکو سخه فیس ناخلي او ځانګړي یو سل شپږ څوکۍ به پر ځای ساتي خو پونتون پر دې ژمنه عمل نه دی کړی هلته بیا د پونتون ویان پر مشال رادیو ته پاسول پیغام کې ویلي چې حکومت د هغو سیمو لپاره درې شپېته چوکۍ منظوري کړي چې ورباندې له داخلو زده کوونکو څخه پیسې نه اخلي په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي
د پنجاب بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلی سیمو او بلوچستان د کوونکو د مارچ په دویمه نیټه مشال رادیو ته وی چې په یاد پوهنتون کې د پنجاب حکومت د دوی لپاره خصوصي چوکۍ او سکالرشپ یا وظیفي اعلان کړی وی خو سپوهنتون د دوی دغه چوکۍ چې ټول یو سل شپږوش جوړې دي هغه ختمي کړي او اوس د نور تعلیم لپاره پوهنتون له دوی پیسې غواړي خو دوی دومره وست نه لري چې د داخلو او په پوهنتون کې د استوګنې پیسې ورکړي د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی خیال بادشاه مشال ریډیو ته وی دوی تیر کال هم د دې خصوصي چوکۍ لپاره احتجاج کړی وو او په دغه موقعه سره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ژمنه کړې و چې تر د کال 2020 پورې به د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان د کوونکو ته د سکالرشپ ورکول کیږي خو اوس یو واری بیا په هنتون د سکالرشپ یا وظیفي ختم کړي
مخصوص چوکیان وي په هر څنګه کې سلور چوکیان وي چې هغه بالکل فری وي یعنی هیڅ فیس پې نه وو نو هغه تیر کال هم ختم کړي وي نو هغه نه بعد اوس بیا یو اسلامي یونیورسيټي زمونږ د مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لگاول دی دز مونږ غوښتنه کاوه نه منل شولې نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کاوه گورنر پنجاب محمد سرور کور مخې ته به مونږ احتجاجونه او پرلتونه کاوه
همدارنګ د بلوچستان د کوونکی محمد امین هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
مرز کوم بلوچستان سټوډنټ پر بلوچستان کوټه نامینیشن لیټر راځي هغه ځه فیس غواړي مونږ گورنر سب سر ملاو سی دا فیس پر مونږ باندې نسته نو لمر اسلامي یونیورسيټي بول فور فیس غواړي مونږ تر وره اډمیشن نن ځای سو او د پټاسي کوم د هم دغه سیم ټو سیم مسله د زمشتار ور زبر اډمیشنان هم ځای سو د پټا غم ځای سو نو برای مهرباني زمر مسله د زر در زر حل سي
د دی وړاندې هم د ز د کون کو تیر کال د مارچ په میاش کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته او د اسلامي په هنتون مخې ته احتجاجونه کړی دي ب بل پلو مشال ریڈیو ته د بهاولپور اسلامیه پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په 2 منیټر را لیګلی پیغام کې ویلی دی د حکومت لخوا په ورکل شوی پالیسی عمل کوي او د پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان د کوونکو لپاره چې کومي خصوصي چوکۍ به لیکلی شوی په هغه دوی د غز د کوونکو ته داخلي ورکوي. په دې کې د هلکانو د کوونکو لپاره 200 او د جنکو د کوونکو لپاره 21 خصوصي چوکۍ دي چې ټولي درش په ته چوکۍ جوړیږي او په دغه چوکۍ او راغلي ټولو د کوونکو ته د تعلیم او د هاستل یعنی د استوګنی خرص پوهنتون ورکوي.
زموږ غلم مشال رادیو خوري په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر بلنه د پښتون قومي جرګې لپاره تیاری روان دي. د هغه ګوند مشر محمود خان اڅکزي خپل خیبر پښتونخوا ته ورغلی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د مارچ پر 11 په پیلیدونکې د ورځنی جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د ګوند مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د پښتون میشته سیمو د بیلابیلو قبیلو مشران هم جرګې ته وربللي او پښتنو ته پر ورپیښو ستونزو او د هغوی پر هواري به بحث کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټر ملک شوکت وایي د بیلابیلو قبیلو مشرانو ته هم بلنې ورکړې دي او د 3000 نه د زیاتو کسانو د ګډون لپاره د بنو په سټیډیم کې د جرګې تیاری نیولې شوې ده.
د دې لپاره د وطنمې ورسو لکه هر قبیله مشر په برازي په دې کې مثال بل ډول پښتونخوا کوم د چترال نتر کولانه کولې د قبیله مشرانو راغړو په دې کې ډېر خلک کدلې چې من فرام د یوسل ډریزر او شیکه دیسې چې پینځه درو شیکه دیسې مثال کامرا شي بهرن دا کومه ځکه ټول باندې موږ دا ډریزر نه اوسه دا پینځه درو پر مثال تنظیم کوو.
د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي د بنو جرګه د وړاندې نه د ترسره شویو پښتون قومي جرګو یو تسلسل او پروانو سیمایزو حالاتو کې ډیره مهمه ده چې د پښتنو پښتونزو د پښتونخوا ټول سیاسي او قومي مشران په شریکه د دې د حل لارې چارې ولټوي.
ورچې د ټولو نغته خبره خو اول دا چې د سلوي خلنه د افغانستان جنگ روان دی په دې کې د پښتنو تبعی وشو او هغه چې کومې قبایې سیمې او سره د موږ د پښتونخوا زیاته تبعی دلته وشو د افغانستان ته وشو. ظاهر خبره ده چې د پښتون قوم مشران نه راوځي چې یو د دې حالات مخنیوي نه کوي نو پښتون قوم ته ډېر نقصان دی او دا د دې نه بل کېږي نه نن په دنیا کې چې دا کم حالات روان دي نو د دې مخنیوي به اله کېږي چې کم شي کم د پښتون قوم او د دې رانه د شي په یو دغه شي په یو پیښه چې د دې سلار ونیسي.
یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې په 2000 شلم کې دوه کال وړاندې هم د پښتنو د سیاسي مشرانو یو جرګه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ تر سره شوی و او بیا په اگست 2021 کې په اشنغر کې د پښتونخوا د مزدور کسان پارټۍ د مشر افضل خاموش په کور کې هم پښتون قومي جرګه تر سره شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د اوکراین د موضوع پر لور د ملګر ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې د نړۍ هیوادونو په لوی اکثریت پر اوکراین د روسي يرغل غندلې دي. د پرنی غونډې د پریکړلیک په حق یو سلیو سلویش او په مخالفت کې د روسي په ګډون 15 هیوادونو رائے وکړولې او خدای پاکستان هند او چین په ګډون د یو شمیر هیوادونو استازو د قرارداد پاړه خپلې رائے ونه کړولې. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په ریپورت کې اوري چې د عمومي جرګې د رائے چونې د نتیجې اعلان پیلېږي.
The result of the vote is as
د نړۍ یو سلو یو څلويش هیوادونو پر اوکراین د روسیې د يرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک ته رای ورکړه. خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې يرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکلیک همدارس د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقوقو سرغړونه غندلې دي. پر پریکلیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو بل پریکلیک څخه هم ډډه کړې و ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدي سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکلیک د اوسنی کړکیچ په چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولې خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غشتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونن لازم الاجرا نه دی، یعنی د پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
از مشغله مشال رادیو څخوري د غرمې دولسمې بجې سوي پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي قاضي طاهر مسیب ته د ریاست سره د وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. د نوموړي او د غورځنګ د یو شمېر نورو تورنو غړو وکیل قادر خان بیګا مشال رډیټول تر پرونی فیصلې وروسته پولیسو مسیب له عدالته گرفتار کړ او د کراچۍ زندان ته یووړ. د ویل پر مسیب په 2019 زیږدیز کال کې د غورځنګ د یو احتجاج پر مهال د ریاست د ضد وینا او د خلکو د پارولو په تور مقدمه دایر شوې و چې وجی هغه نه همیاشت زندانی او خوس محل په ضمانت آزادو. زیاته کړه چې مسجد په هغه احتجاج کې ګډون نه وکړي او هغه محل په ډېر اسماعیل خان کې وو، نو ځکه د عدالتي فیصلې عزت حسین هاي کورټ کې غوښتنلیک تیار وي. په کوټه کې په یو چاودنه کې د یو پخواني پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیگ خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له ځایه څلورویشت ژوبل کسان هم ورول شوي چې په کې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. د بیگانۍ حملې ذمواري چانه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د دویګر سیدګي سیمې اوسیدونکو بیگا د انتظامی تر ډاډ وروسته احتجاجي پرلط ختم کړ. دا پرلط د مارچ پر لومړۍ نیټه تر هغې وروسته پیل شو چې امنیتي ځواکونو پر سرتیرو د وسلوال بریک په غبرګون کې د دویګر سیدګي وویشت اوسیدونکي ونیول. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالو پر هغه ورځ د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه پر پوسته ډزې کړې وې چې په کې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې حملې ذمواري چانه ده منلې. ټاکل شوې چې روسیا او اوکراین نن د خبرو په دویم پړاو کې پر داسې مهال پر روبند وغږېږي چې روسیې فوجي ځواکونو پر خارکیف بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د اوکراین دوه بندرونه یې محاصره کړي دي. د بیلاروس په بریس سیمه کې د دویم پړاو د خبرو مخه د جګړې درول دي، خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دې تړاو کم نږدېوالی یا مشترکې نقطې دي.
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس زو افغانستان ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي ډیبرا لاینز په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه اندیښنه ښوولې. نو موري بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه ریپورت وړاندې کړ او ویل چې د نجونو او ښځو پر حقوقو محدودیتونو اندیښمنه کړې ده. طالبانو د لاینز د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې د حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اسمت ساروان د امنیت شورا غونډې په اړه نور معلومات لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل،
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیونې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوي ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشې شي او خوشې شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابل خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اخلي لاینز د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول اداوې رد کړې دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکي مریم صافی د امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته وویل، دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه څه چې شورا شپوهیږي، د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامالو کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لری کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل سوي چې هغوی دې د ژمنې عملي کړي وي.
د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو رعایت د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غل مشال رادیو خبري چټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه دلای سي. اوس زو اسلام آباد ته. اسلام آباد های کورټ تر اتلس کلنۍ مخکې ودونه ناقانونه بللې دي. د های کورټ قاضي بابر ستار د مارچ پر لومړۍ نیټه حکومت ته سپارښتنه کړې چې د واده تر ټولو ټیټ عمر حد دی اتلس کاله کړي، او دا چې مور پلار هم په کم عمر کې د خپلو بچیو د واده کولو حق نه لري. فعالان او قانون پوهان وایي په دې لړ کې په پاکستان کې قوانین موجود دي خو عمل کیږي نه. دینی عالمان بیا وایي حکومت پر دې موضوع د ټولو خواو دریز واوري او بیا د قانون جوړ کړي. اخو د خبر پرخوا د اسمبلی یو غړی وایي صوبای حکومت په ژر د واده د عمر حد ټاکلو یو قانوني مسوده منزور کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
اسلام آباد های کورٹ جج جسٹس بابر ستار دا مارچ په لومبه نیټه خپل یو پریکړه کې دا تل سکالو کم عمر کې وادو غیر قانوني ګرځولې دي. دی وای نه د ماشومان عمر پلار نه دی په خپل او نه بل چاته دا حق دی چې تل سکالو نه وړاندې د دوی ودونه وکړي. فیصله کې دا هم ویل شوی چې تل سکالو کې انسان په خبره پوهوي او د بالغت قانوني عمر پاکستان کې تل سکاله دي، نه چې د ماشوم یا ماشومی بدني یا جسمانی خدوخال یا بدلون. دوی حکومت ته امر وکړو چې په دې اړه قانون سازی وکړي او زر تر زره پارلیمان او کابینې ته دا خبره وړاندې کړي. د ماشومانو د کمورې ودونو باندې کارکونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته پای دې باب لوای چې وړاندې پاکستان کې داسې قوانین شتون لري چې پکې د واده عمر د جنې لپاره اتلس کال نه بلکې بلوغت دی. نو آیا دا پریکړه به څنګه عملي کیږي او د دې به قانوني حیثیت څه وي؟
مونږ د فیصلې ته هر کله خوایو خو خپل هم د اسد کړه په کوشش کیو ولې چې دا سه قانون په موجودګه کې چې کم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د شپاره سکالا جنې ته د واده اجازه ورکړي چې کم چایلډ میرج ریسټرین اکټ ته نو د های کورټ د دې فیصله به صحیحیت وي. او ور سره دا هم چې د دې فیصله نه علاوه چې د اسلامي قوانینو د پاره شرعي عدالت هم موجود ده، نو کدا سه واده وشي او دا کیس وفاقي شرعي عدالت تلاړ شي نو هغه د دې په حق لا س نالری.
ولی پیخور های کورٹ کے زنانہ وکیلہ زینت محب کا خیل چې زیاتره د زنانو قضیه یا کیسونه کوي وای چې د های کورٹ دا پریکړه د قانون جوړول کې لګ ډیر اثر لرلی شي، او دلته کې قانون جوړ هم شي نو عمل کیږي نه.
اصل کې دا چې کوم فیصله شوه د اسلام آباد های کورٹ کې دا کې دي شي چې د دې لک شانته اصل رسوخ به وي. بل خبر دا چې اوس پور چې دی کم 16 کال عمر ایج لیمټ د لو د واده د پاره نو جی اغل نو دی دوی امپلیمنٹ کړي چې فالو شي نو دا ماتن لګی چې دومره اثر لري. دا سه ډیر قوانین دي چې کوم جوړ شي بي او بیا د اغه اړو څوک فالو کوي یا امپلیمنټیشن نشته دي.
بل خو ته پاکستان کې د پارلیماني مذهبي پټونو علاوه یو شمیر دینی مشرانو تیر وختونو کې د واده لپاره د اتل سکاله عمر ټاکلو مخالفت پدې کړي چې اسلام مذهب کې د واده وخت بلوغت دی نه چې یو خاص عمر. دینی عالم مفتی شوکت خټک وایي چې اسلامي قانون او تعلیماتو کې دا سه ډیر مثالونه شته دي چې د اتل سکاله کم عمر کې ودونه ثابت شوی دی.
دا مسله اختلافي ده چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دی چې زرد ودونه کوي، په دې کې بل مسله دا هم راشي چې چونکه مروجه قانون اتلس کاله باندې رائے حق دہی هم ورکی باقاعده شناختی کارڈ عمر هم 18 سال دی، میچورټی پکې لگا زیات شي او د میچور سټیج نه پس ودونو مسائل په نسبت د ان میچور کم دي. مونږ خپل رائے په دې کې مخکې هم ورکړې و چې ترغیبات چې مونږ اوایر نسراولو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ډېړه جوړې یوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشہ بانو وای چې کابینې ته دغه مساوده پرته ده او ډېر زر به د قانوني شکل خپل کړي.
مونږ په دې باندې کافی ډیسکشنز او ډیلیبریشنز کړې دي چې زمونږ په صوبه کې د چایلډ میریجز شرح لګښت ده. دا یو زمونږ د پاره ډېر لوی چیلنج دی. په دې دنیا کې د ډېر اسلامي ممالک دي، خاص طور باندې زمونږ د سعودي عرب داسې ډېر اسلامي ممالک ته چې کم کې د لیجسلیشن شوه دی اوس کوټ آرډر هم راغله نو ان شاء الله امید دي چې زر تر زر به مونږ په دې باندې لیجسلیشن هم کوو او مونږ هغه کې داسې یو میکانیزم هم ورکو چې لکه صحیح طریقې باندې دا لا امپلیمنٹ هم شي.
نو مول زیاته کړه چې کوم عمر ودونو سره یو خو کو جنې یا هلک د معاشرتي ستونزو ښکار کې دي شي نو بل خو په نفسیاتي او طبي توګه هم د دوی او د دوی د بچو په صحت او بیا په تربيت منفي اغیز غورځي دي شي. نو باید ودونه په داسې وخت کې وکړي شي چې هلک او جنې د خپل زموارو پورته کول جوګوي. د سند حکومت د واده لپاره 18 کال عمر قانون په دې بنیاد جوړ کړي چې د عمر کې انسان په خبره د پوهیږي او دی بلوغت ته هم رسیدلی وي. د غیر سرکاري تنظیم بلوویز مشر قمر نسیم وینا تر مخه د متحده قانونو د ماشومانو نړیوال سازمان یو رپورت ښایي چې پاکستان کې د کم عمر ودونو شرحه تر 20% ده. بل خو ته دی وای ته پاکستان بشري حقوقو کمیشن رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا ځینې ضلع خدا سي دي چرته چې د 18 کالو کم عمرونو ودونو شرحه تر 40% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 21 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
از مجاغ لمشال رادیو ساوری. پاکستان پیپلز ګوند د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ته یو راپور وړاندې کړی چې پکې ویلي چې په 2013 کال کې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ګوند وایي په ریپورت کې ویلي چې د نتیجو هغه 15,000 فارمونه چې کمیشن په خپل ویبپاڼه خپاره کړي دي ورڅخه یوازې پر 148 هغو د انتخاباتي چارواکو لاسلیکونه موجود دي. دا ریپورت لا په ډاګه سوی نه دي خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی وایي ریپورت یې له ثبوتونو سره کمیشن ته سپارلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او منصفانه ول. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حکومت په ضد لانګ مارچ یا اوږد لاریون شروع شوی، الیکشن کمیشن ته یو داسې رپورټ هم ورکړی چې پکې ویلي په 2013 کې عام انتخابات غلا شوي او باید د غلا کوونکو په ضد دي د سزا لپاره کاروایی شروع کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ګوند د عامو انتخاباتو په سبا ویناګانې شروع کړې وي چې انتخابات غلا شوي. پولینګ ایجنټانو له انتخاباتو د نتیجو فارم 15 هم نو ورکړل شوی او د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پیپلز ګوند رینیم کړه کمیشن ته د رپورټ ورکولو لپاره انتظار والی وکړه، سینیټر بهرمن تنګي دا ځواب ورکړ.
په دغه وخت لګېدو وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې ډېر مهنت وکړ، په دې ډېر کار کړی دی او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړو. موږ امید لرو چې را الیکشن کمیشن به فیصله کوي او هغه
انتخابی داندلی هغه کې انتخابات اوړان دی په اورز او یی اورستو شوی ده، پکې انتظامیه هم شامل و او سکیورټی ادارې هم. د 2013 کال په جولای 15 پاکستان کې عام انتخابات شو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونو جوړ کړو. د دغه انتخاباتو په نتیجه کې د دغه ګوند مشر عمران خان اورستو وزیر اعظم پاکستان هم منتخب شو. کمیشن ته حواله شوی رپورت 100 او یا صفحات دي چې پکې د انتخاباتو د نتیجو فارم 15 ذکر کړي کېږي. شوی یوازې 128 فارمونه د پولینګ ایجنټانو لخوا دستخط شوی ولې نور فارمونه کوم چې د کمیشن په پاڼ هم موجود دي دستخط شوی هم نه دي. د پیپلز ګوند لخوا دوه ورځې وړاندې د کراچۍ نه لانګ مارچ هم شروع شوی او دوی په حکومت د احتجاج ترڅنګ د قانوني ادارو له لارې هم فشار راوړل غواړي. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر مشال رډو ته د مارچ په 2 وویل یاد ګوند کوشش کوي چې را روان انتخابات دې به طرف وي، دا څنګه چې کومه اداره د یو ګوند سره مرسته وکړي.
بل خبره چې کومه په دې نه ظاهریږي هغه دا ده چې عمران خان او د هغه د حکومت په حق له چې کوم د تاثر دی چې ای په ملک کې نظام بدلی، هغه د جمهوریت نظام راغونډي او صدارتي نظام راولي چې د مخ کې حکومت په هغه لړ کې سه اقداماتو کې او سه مخ کې د تلو کوشش وکي، نو دوی د الیکشن کمیشن په ذریعہ باندې مخ کې نه د دبو جوړول غواړي چې نه چې د سره باندې همدغه ټیک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا چې څه کېږي لګیا دي په دې کې پیپلز پارټي خپل مختلف طرفونو نه خپل کارډز استعمالوي.
فرت الله بابر ډان اخبار ته دا هم ویل دي ګوند خپل هغه اندېښنې چې د الیکشن کمیشن 2018 په قانون کې ترمیمي آرډیننس جاری شوی هم کمیشن ته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې په جاری شوی ترمیمي آرډیننس کې د پاکستان صدر عارف الوی د یاد قانون په 131 ماده کې د ای په نوم نوې سیکشن لګولې چې په کې ویل شوی د قومي او صوبایي اسمبلی وغړي یا د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې کامیاب شوی غړي د یو داسې کاندید لپاره چې په انتخاباتو کې برخه اخلي په انتخابي اجلاسونو کې ګډون کولی شي. تر دې آرډیننس وړاندې به هیڅ یو منتخب غړي د کوم کاندید حلقې ته تر هغې وروسته نشو ورتلی کله به چې د انتخاباتو اعلان وشو. د پیپلز ګوند لخوا د رپورټ وروستو ګوند وای دوی کولای شي دغه رپورټ پبلک معنا عام هم کی، خو دوی ځکه هم دغه رپورټ یوازې کمیشن ته ورکړي چې هغوی پر اکشن واخلي او د ګوند مشرانو په مشوره به که ضروری و رپورټ عام هم کی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو د قبالی سیمو پر لور په کورمکی د تری منګل مشران له حکومت غوښتنه کړې چې له پکتیا سره د تاګ راتګ او سوداګری لپاره د غوی لار بیا پرانیزي. د لار په 2016 کال کې پر ډیورن کرښه د حکومت له لوري د غزن تار د غزول پر وخت وتړل شو. د سیمې اوسیدونکو وایي له هغه وخت راهیسې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. موږ د تری منګل د مشرانو غوښتنې په اړه له انتظامیه سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سوداګرۍ او صنعتي چارو لپاره د اعلی وزیر سره کار د فبروري پر 28 په صدا کې ویغون ته په وینا کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ نورې لارې هم پرانیزي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې پر چهارشنبه د تری منګل مشرانو غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي ګوي لاړ دی د تجارت پر وړاندې بیرته خلاص شي. د تری ځای مشر ملک رحیم منګل مشال لوډیو ته وایي که دګوي پوله خلاصه کړی شي نو یو دا چې د روزګار موقع به ورته پیدا شي، بله د افغانستان سرخار کابل ته به لنډه لار ملو شي او اخري د لارو متبادل سهولت به هغلته سوداګریزو هلو ځلو ته تقویت ورکړي.
دګي پنډي ورکه خوشحال دي، د کندورو کې خوشحال دي، او مطلب دی د ګوډو والا لره والا ډرایورو کې خوشحال دي، او منشي ورکه خوشحال دي، څوک سمنونه وړي وړي غاور کې خوشحال دي. ډیلرون دغه ته ټولو ته پیدا دي ورکه حکومت ته کسٹم ته ورته کې پیدا دي، او مطلب دی یو طرف خلکو ته پیدا دي، د طرف ته خلکو ته پیدا دي.
د دې تسنګ د منګلو کمیټه ملک منور خان مشال لوډیو ته وای د غوی لار د سوداګرۍ لپاره یو مهم شهرک دی خو بند پرته ده چې اثر یې خاص له پولیس سره نږدې پر یو شمېر علاقو غورځېدلې دي.
د غول خلکو نور څه کاروبار نشته، نه داسې ځمکې شته، نه داسې بل څه کارخانې والته شته، نه څه داسې کاروبار شته. خو موږ ټول خلکو درمدار چې کوم و په دې لارې نه باندې و، خو چې اله را اوس بنده شوی دی نو د خلکو روزګار ته هم ډېره غټه جټکه رسېدلې دی.
بل خوا په دغه اړه د کورمې انتظامي دریز معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې. البته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د ګلپورز په صدا کې مشاورتي جرګې ته د خپل تقریر په مهال ویلي ول دوی پلان لري چې افغانستان سره لګېدلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي.
سلور زمنګا افغانستان سره دروازې کولاوي دي او ان شاء الله ورپسې دومره د دې په ډبل کې خیر نور پروګرام دی چې هغه دروازې کولاو شي چې زمنګا خپل ځان سره رابطې هم سی واشي او زمنګا خپل ځان سره تجارت هم سی واشي. نو ان شاء الله د لارو د بردا پښتانه په تجارت په ذریعہ بیا موږ یو کو د الله په فضل سم.
په 2014 کال کې چې کله د پاکستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول پیل کړل نو لکور می افغانستان ته ورغلي د غوي بوډکی شورکو او شیدانو ډنلارې وتړلې او یوازې د خلاصو دروازه د تجارت پر وړاندې خلاصه پرې خودله. په خلاصو کې حکومت پر 200 کاناله درې کال وړاندې تجارتي ټرمینل جوړ کړي چې پکې سوداګرو ته کسٹم درآمدات او برآمدات ترانزیت بینک او کارگو دفترونه موجود دي ولې نور داسې سہولتونه نه لري. تاریخ ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
زمو ژغله مشال رادیو خوري ل کورمی څخه ځو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع ترانسپورټرانو او ډرایورانو ویلی چې د تورخم او پېښور ترمنز د نور سیمو ترانسپورټ کمپنۍ ته د سپرلیو د وړلو راوړلو اجازه د دوی کاروبار غزمن کړی دی. دوی پر مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د پېښور او تورخم ترمنز پر ترانسپورټ یوازې د دوی حق دی. د ترانسپورټ د یو شرکت مشر وای د دوی کار د خیبر د ډرایورانو او ترانسپورټان پر کار غیز نه کوي، ځکه چې د ترخم او پېښور ترمنځ هر ورځ درګونه خلک سفر کوي. هغه د خیبر نظامی وای پر دې موضوع یو جرګه وربلل چې د سیمې د ترانسپورټان د ریز واوري او د مسلې د هواري لارې ولټوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری له خیبر راکوي.
د تورخمو پیښور ترمنځ سورلۍ وړونکي ځایي ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې غیر مقامي ترانسپورټ کمپنیو په دې لار منی بس، کوستر او پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کړی او دې سره د دوی په کار ډیر اثر پرېوتلی. د تورخم کومی اډې د فلاینګ کوچ او ټیکسي موټرو ځایي ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې او دوی وویل
اجی محمد ریاض اوس تقریبا 15 جکوم دی کنه دا بکسې ډکېږي او شل پینځه دا کوسټر ډکېږي. اوس دی پسې جکوم دی د بسو پلان دی، دا بسونه با اسلام آباد نه ډکېږي ډایرکټ بدرومي جلال آباد او کابل لا. مونږ خلک بے روزګار شو، مونږ باسې ناست یو دلته تقریبا اختر نه په غیر سونه را باندې شارټ دی جامع مولا ندی کړي مثال بوټان په دی اخنه کې یو ندی ولا خشتي
دادی خان ما نامه دا جی اسلام آباد نه گاڑی را درومی او ډایرکټ تورخم بارډر نه ډکېږي سه ولې ټول متاثر کړو مونږ متاثر کړی یو مونږ تقریبا 350 گاڑی دلته مطلب دا چې دلې ودرولو او بس قرارې پکورو یکې نه ولو.
وی غیر مقامی بس سرویس کمپنۍ مالک ناصر خان وای چې په تورخم پولا د ورځې په زرګونه خلک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ را تګ کوي او د دوی د بسونو سرویس با په ځای ترانسپورت سرویس باندې ساسر نه پرې باسي
چې زمون د بسونو با په لوکل ترانسپورت باندې اثر نه په دی باندې به خوبصورتی وي. په کم ټایم زما بس سرویس سٹارټ شي دې سره به ډیر زیات سہولتونه راشي او ډیر زیات به موږ سره دا لوکل ترانسپورت یا کلی وطن والا خلک ډیر خوشحالي کاروبار به راځي. زمونږ سیستم سره به موږ کوشش دای چې په ویزا ټریول ډاکومنټس نه بغیر که پاکستانی شهری وی اغی سره به صرف خپل شناختی کارت وی او که افغانی وی اغی سره به تذکره وی خو موږ به بره حکومت ته درخواست کړی دی ان شاء الله موږ ته به اجازت میلاوی کی که خیر. نو کچیرته زمونږ په بارډر باندې په شناختی کارت او په تذکره باندې سیستم سٹارټ سی نو تما ته دا سی وای سی دی کې به سمره لوی تجارت سٹارټ شي. نو زه دې ټولو ته ستاسو په ذریعہ میسج ورکوم کافلین کوچ والا دی کاغه د موټر والا دی کاغه ټونس والا دی ټولو ته زما سلام د وغې نه پس کې به ان شاء الله زما بس سرویس سره به ډیر زیات خوشاله.
د خیبر یو انتظامی چارواکي نوید خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ضلع پولیسو لخوا د ځایی او غیر مقامی ترانسپورټرانو ترمنځ جرګه مقرر شوی او سورځ کې به حل راووزی. د تورخم کومیډي منتظمینو د شمیرو تر مخه د محل ور سره خو شا 15,000 ټیکسي گاډي او سباندې 1500 فلاینګ کوچ گاډي د پیښور او تورخم ترمنس چلیږي او دا ټول د خیبر ضلع د خلکو دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ترسنګو سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. اوس زو د دیر پر لور. د خبر پرنتخوا حکومت د مارچ پر لومړی نیټه په دیر کې د لوی لارې جوړولو لپاره د 8.5 ارب روپۍ ورکول منزور کړل. حکومتي چارواکي وایي د 1.5 کیلومتر اور سړک له جوړېدو سره به ولسته لوی ګټه ورسوي او سره به په سیمه کې سیلګری هم وده ومومي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې په دې کار کې د خلکو مځکو او پټیو ته پام وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د مارچ په 3 نیټه د خیبر پختونخوا کابینه برخه او صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا کابینه غونډه کې د دیر ایکسپرس وی د 1.5 کیلومتر سړک جوړولو لپاره 8.5 ارب روپۍ منځوري کړي. صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي تر مخه دغه سړک به د چکدرې نه تر رباته پورې جوړیږي چې پکې 2 سورنګان، 3 انټرچین، 4 ریښ پلونه شامل دي.
زمونږ
د دې ډېر خپلی علاقې چې په هغې کې لړم د هغې نه بعد لړم ټاپ چې کوم دی ډېر مشهور دی د هغې سره سره په دې باندې کومراټ په دې باندې چترال چې چترال خپل یو ثقافت دی د هغې خپل خلک دی.
د دیر ایکسپرس وے په اړه د کوزدیر اوسیدونکو او د سیلګرۍ کمپنۍ چلوونکی پروفیسر اظهر الدین وایي که چېرې دیر ایکسپرس وے جوړ شي نو مقامي خلکو ته به اسانتیا راشي خو د سیلګرۍ صنعت ته به ډېره وده میلاو شي.
نو د دغې سره خو به یو د دیر چې د هغې کې ډېر شی سیلګرۍ زګونه دي خو دې نه زیات چې کوم زګي ته میلاویږي د فایده هغه چترال دی. په چترال کې چې کوم دي کوم مشهور سیلګرۍ زګونه چې دي چې په هغې کې کلاش ته ټول نه چې کوم د کلتور دپاره مشهور دی هغه دی د دین علاوه مډکلش دی چې هغه د سکی دپاره دین علاوه بروغل دی هغه هم د واخی کلتور دپاره مشهور دی.
د دیر ایکسپرس وے په جوړولو د کوز دیر چکدرې احمد شاه وایي چې د ایکسپرس وے جوړولو لپاره دیر کې باقاعده مظاهره شوې او حکومت یې دې ته مجبوره کړی چې دا سړک جوړ شي خو حکومت ډېر د سستۍ نه کار واغستو او مشکله ده چې دې حکومت کې دا پروژه سرته ورسی.
ډېر خلک داسې ځایي وګړي دا وایي چې یاره دا زمونږ لپاره دا دیرش کیلومتر چې دنو آیا چې په دې حکومت کې خو د دې تکمیل مشکل دی چې آیا دې ته به عملي شي دا کار او که بنه شي. او بل طرف ته سروګان ډېری شوي دي چې حکومت په دوی ته د دې ځمکو د پیسو لکه دغه وکړي ادایګي وکړي او که بونه کړي.
حکومتي چارواکي وایي چې دیر ایکسپرس وے جوړولو کې چې د چاس بکې لاندې راځي هغوی ته به پیسې ورکوي. دې تر څنګ ایکسپرس وے جوړولو کې به مقامي خلکو ته روزګار ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.